د مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې د مشال رادیو د نه ساته خبرون په پیل کې ز ګل ایاز او اکرام مسکنیار درته هر کلی وای. نن د زیارت ورځ د 2022 کال د فروری درې منټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه ځانګړې راپورونه شننی تبصری دراورو. یوسو سندری هم د روانې غړي برخه دي. خلومړې بعد د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی په کراچۍ کې د لادرکا بلوچستانو کورنۍ د یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 270 کسان مړه شوي دي او متحده عربي امارات ویلي دي چې پرون یې د یو ډرون برید خاصه شنډه کړې ده. دا خبرونه تفصیل په کراچۍ کې د لادرکه بلوچستان کورنۍ او مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د تریتم کړل شوو کسانو د منډلو غوښتنه کړې. دا احتجاجي مظاهره بلوچ میسنګ پرسن اتحادیه جوړه کړې وه او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي وو. دوی د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نورو لادرکه بلوچستانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې د دوی په خبره استخباراتي ادارې په جبري توګه لادرکه کړې دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. مظاهره ته په وینا کې د لادرکه بلوچستان اتحادیه یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري پر وشته منیټه له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرکه شوې دي. د عبدالحفیظ خور فاطمه زهری بیا په خپل وینا کې ویل چې د پاکستان امنیتي ادارو په وینا د ضرور په دوبۍ کې نیول شوې او کچري پاکستان ته حواله کړو نو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. دوی ویل چې په بهر هیوادونو کې مش بلوچستان د لادرکه کولو او زورولو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او د اماراتو حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا د لادرکه کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا کې د سی این جی پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فروری پر شپږمه د پمپونو تړلو او د احتجاجي ناسته اعلان کړی. د اتحادیې مشر اعجاز خان پرون مشرانو ته ویل چې په صوبه کې ګیس ډیر زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
زموږ دا ګیس چې کوم دی نو دا دی پنجاب ته ډایورټ کړی دی. موږ سره په کی پی کې ټوټل شپږ سوا سی این جی سټیشنز دي او په دغه باندې کا یو موږ رفلی دغه کو نو 3 ملیون نه واخلې تر 4 ملیون پورې خلک بیروزګارا شوی دي.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت په ونې کې درې ورځې سی این جی پمپونه خلاص وي خو دا اتو غنټو لپاره وي. خو د صنعتونو او تجارت لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان پرون مشرانو ته ویل چې دوی د مرکز نه خپل اضافي ګیس لپاره غوښتنه هم کړې ده او ډیر ژر به دا مسله حل شي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 240 کسان مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس 15,810 تازه پیښې ثبت شوې چې ورسره په هغه هیواد کې وبا لپه لاسي د پیښو رسمي شمیر له 14.5 لکو ته نږدې شوې دي. خو له دې ناروغۍ 14 لکه نه زیات کسان رغېدلي هم دي. په دې رسو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې له پرون څخه د دوه اونیو لپاره د کووید 19 واکسینو یو پراخ کمپاین پیل شوی چې پکې روغتیا پالان کور په کور ګرځي او خلکو ته ستنې لګوي. دا راپورونه له مخې طالبانو د اریانا ټلویزیون دوه خبریالان خوشی کړل. د اریانا نیوز خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان عبدل وارث حسرت او اسلم حجاب د دوشنبه په ورځ پرته له کوم دلیل نیول شوی وو. د اریانا ټلویزیون مشر شریف حسن یار نن په ټویټر کې لیکلي چې طالبانو دا دوه خبریالان خوشی کړی دي. دا خبریالان په ټلویزیون کې یو ورځ وروسته تر د دې بحث تر خبرېدو ونیول شو چې د خبرونې یو ملمه د طالبانو پر رژیم سخت انتقاد وکړ او بیا د دې بحث یو برخه په حواله رسنیو کې خبره شوه. د بخښنې نړیوال سازمان یوناما او یو شمېر نورو ادارو د دې خبریالانو پر نیولو انتقاد کړی وو او طالبانو یو غوښتو چې دا کسان باید زر تر زره خوشی کړي. طالبانو د دې خبریالانو د نیولو په اړه سنو ویلي او اوس یې هم د هغوی د خوشی کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. متحده عرب امارات هوای د فروری پر دویمه د یو بل ډرون برید مخه نیولې ده. دا لا غیر سوده چې واشنگتن ژمنه کړې چې متحده عربي اماراتو ته د خپل ځان دفاع لپاره جنگي بیړۍ او الوتکې استبي. د خلیج عربي هیواد او د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف غړي چې په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو سره جګړه کوي د دریو بې پایلټ الوتکو د نیولو او تباه کولو هم اعلان کړی دی. د برید ذمواري چانه منلې او دا په دې وروستیو اونیو کې څلورم برید دی. په متحده عربي اماراتو کې پخوانی میزایل او ډرون بریدونو ذمواري خوسی یاغیانو منلې وه. آخري خبر د کرکټ درکو. د پاکستان کرکټ سپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماتې ورکړه. لاهور قلندرز په ټاکل شوي شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په ورکولو 199 منډې جوړې کړې. په ځواب کې پېښور زلمی د 9 لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې جوړې کړې. نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کېږي. بلخوا د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام سیالو کې هند آسټرالیا ته په 490 منډو ماتې ورکولو سره پای لوبه یا فائنل ته و. 13 ورځ د دې یو ورځنی یا 500 اوورزیو سیالو په دیم سیمی فائنل کې لومړی هند بیټنګ وکړ او په 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په ورکولو 290 منډې جوړې کړې. په ځواب کې آسټرالیا 190 منډې جوړې کړې. د نړیوال جام پای لوبه به د هند او انګلینډ ترمنځ وي. په لومړي سیمی فائنل کې انګلینډ افغانستان ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان او آسټرالیا ترمنځ د دریم پوزیشن لپاره سیالۍ به سبا د فروری په 4 کېږي. دا د مشالو لري خبرونه.
سلام پختونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال تاسی غوږی سلام پختونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو لپاره بیلابیل موضوعات باندې رپورټونه راوړي دي. ځانګړي رپورټونه هم د دې رواني غړي برخه دي. یو څو سندري هم اوریدل شي. ساسي پام د لومړي رپورټ په لور راګرځوم. د لا درکه بلوچستان د کورنیو غړو او مدني فعالانو د فروری پر 2 یعنی پرون په کراچۍ پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومت یې د تری تم کړل شوو کسانو موندلو غوښتنه کوله. مظاهرچیانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې وکړې او وی ویل چې وسله هېواده بهر میش بلوچستان محفوظ نه دي او استخباراتي ادارې په نخښه کوي. دوی وای په جبري توګه د لادرکه کولو یوه نوې لړۍ پیل شوې ده. بیتور پوری کوي چې د جنوري پر 28 له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوې دي. خو امنیتي ادارو د تری تم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه هم رد کړي دي. نور تفصیل لا کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د لادرکه شوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچیانو د خوشی کولو لپاره د پروری په 2 نیټه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ مسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچیانو د کورنو غړو خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 28 نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپلې کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د 10 کلونو راسي د خپلې کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته په لاس ور نکړي او کچیر داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکشي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وای چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو ځمکې هم تنگول کیگی او که هغه کم جرم کې ککړ وی نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه او چلولې شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهرې ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې ویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسې د جبري بې درکه کولو او د وجنو دا لړۍ لا روانه ده. د دې وړاندې زما یو ورور چې دې دیار لس کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو رستو وجلې شوې. بیا د هغې رستو زما پلار هم وجلې شوې. تیر کال زما خاون عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړې شوې دی چې تر اوسه لا درکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچان، پښتانه او سندیان جبري لا درکه کیږي او چې څوک د لا درکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه هم په نخ دي.
ہماری ماؤں کے لخت جگر اٹھاتے جا رہے ہیں، ہماری بہنوں کے بھائی اٹھاتے جا رہے ہیں.
زمنگ دا میندو زامن اچتی گی، زمنگ دا خویندو رونا لا درک کی گی او ہاغ سوک چی درک شوی کسانو یا دخپلو حقنو لپارا غک پورتا کبی لا درک کی گی او در ریاست لخوا ہاغ ظلم روان دے چی پا تاریخ کی بی مثال دے. پناڑے کی دا جگڑے پا حالت کی ہم پا زور خلق لا درک کول ظلم دے، خودلتا دا ڈو ظلم بیا تکراری.
اگر یہاں پہ اس جرم کے مرتکب بار بار ہو رہے ہیں.
په پاکستان کې د بې درک خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر وسه د عبدالحفیظ بلوچ پاړه سندي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR وار په وار د لا درک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بې درکۍ کې هیڅ لاسوهنی نه کوي. د پاکستان حکومت د لا درک کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کی ویلی چې سخ کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 4 نور کسان لا درک کړې شوې دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 9 او یو کم 30 کسان هم قید دي چې پکې 200 او 100 کسان د خیبر پښتونخوا، 90 د پنجاب، د سن 30 د بلوچستان، 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لا درک 8,415 کسانو قضیه ثبت شوی وي چې پکې 6,100 او درش پیت قضیه هواری کړی شوی دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر له نهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ چپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډی سپی 2,111 15,118 13,580 او 10,380 کلو هرتز.
مشال ریډیو تاسې غوږی د سینجی د پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فروری پر 6 نیټه د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. خو د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته د ګیس سپلای برقراره ساتلې ده. بلخوا د صنعتونو او تجارت لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ویل چې په صوبه کې د ګیس د کمی ستونزه به حل کړي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس په دې رپورت کې اورو چې د سینجی ترلاسه کولو په انتظار په قطر کې ولاړ دی یو رکشې چلوونکی په غږ پیلېږي.
مزدوري خو بېخي خرابه شوې ده او بل دا چې قطر داسې چې کلم نمبر راشي کلم رانشي نو ولا ډېرې خراب دي. سینجی ګران هم کړه ورکه یې هم کړه.
دا په پېښور کې د یو رکشا چلوونکي رفیق انور غږ دی چې د پروري په 2 نیټه په یو CNG سټیشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې والا رشکم نشو جوړولی، ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکې لم نه پیسې نه میلاوي، کور به کړی پوشي، بجلی بېلی، ګیس بېلی، اوس ته بیا ورس نور سړی خو پټرولو پیسې نشي ورکولی. دا ټوله عوام غریب دي، زموږ په شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا مهال په اونۍ کې یوازې 3 د 3-4 لپاره CNG پمپونه پرانیستلي وي چې له وجې نه یوازې د رکشو او ګاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی تاوانونو سره مخامخ شوي دي. په پېښور پریس کلب کې د CNG اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه نو د پروري په 6 نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره خ ډیر دی خو دی گیس مونږ ته نه راکی او زمونږ دا گیس چې کوم دی نو دا دی پنجاب ته ڈائیورٹ کړی دی. مونږ سره په کی پی کے کې ټوټل 600 CNG سټیشنز دي او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغه کو نو 3 ملین نواخل تر 4 ملین پوری خلق بے روزگارا شوی دی اور دی صرف پا ہفتہ کی منگلہ د 24 گھنٹے سی این جی را کئی نو آغا غریبان پا لائننو کی ولادوی رکشا ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور پا آغا باندی یو پورا کور ڈیپینڈنٹ دے چھ پا آغا یو کور کے درین سالور پینز کسانوی
د سی این جی پمپونو د ایسوسیشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر عینی کار دی.
مونږ سره بیسیکلی کے پی کے کی کم خلق انویسٹمنٹ کړو هغه یو وجہ باندې کړو چې هغه د آرټیکل 158 امبریلا ملا ہوا چې هغه په وجہ باندې باغی سره غنه کیږي لوډ شیڈنگ باندې کیږي. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن ہو گورے نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 ایم ایم سی ایف ڈی تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونگا 20 نہ والا 40% پورے مونگا دے ایوریج والو مونگا نہ گیس پالتو دے. سیکنڈ کا مونگا سا ڈیر لوئس ظلم کی گی چی دی مونگا تا لو پریشر ساتی
علمزی بوائل چی تردے اڑان دی پیخور ہائی کورٹ ہم پا پختنخوا صوبہ کی دا گیس دا لوڈ شیڈنگ دا نکولو امر ورکڑے ہو. بلی خواتا پا خیبر پختونخوا صوبه کی سنتکارانو د بجلی پا بلونو کی د اضافی ټیکسونو وصولولو پا سر هم د سنتونو د تړلو دړکا ورکړی ده. د سی این جی مرکزونو او سنتونو د تړلو د دړکو په اړه می د سنتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي. د ګیس پوزیشن دا یو سو ان اف ایم ایم سی ایف ڈی گیس ته پټي په کې وسته 70 پاتې راوړاته پارت ټایم هیڅ نشته یوه چا نه بندر سره د ګیس نه بجلی نه اوري پرافټ مارجن.
د فروری په 2 منېټه د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د غوی د صوبې نه وباسي ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په سوات کې عیسایانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د هدیرې لپاره ورته ځای ورکړي. مظاهرچیانو وویل چې د 1300 کالو راهیسې په میونسپل کمیټې کې هدیره کې مړی سپاري خو اوس پکې ځای نشته. بلخوا حکومت د عیسایانو هدیرې لپاره یې 80,00,000 روپۍ منظوري کړې خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی. په سوات کې د واکمن ګوند غړي او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم خان مشال لوی ته ویل چې دا مسله به ډېر ژر حل کړي. نور تفصیل نیاز احمد خان نکوي.
د سوات عیسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینرې راغستي او د ډیپټي کمشنر سوات سیدو شریف دفتر نه تر مینګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او نارې ولګولې. احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي خو سو کال تیر وتل مسالې نه حل کیږي.
مونږ پی ټی له اوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیرزاده صاحب دو ټول مونږ سره وعده خو وکړي خو د هغه واده مونږ سره دو پاس نه کوي تعمیر مونږ سره اوس سره نه کوي خو زما دوسه سب دغه التجا ده دغه د امید ساتم چې دو بزم خبره ومني.
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي نارې لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکې اغستو لپاره بجټ منظور کړی. د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوی خو مسلې نه حل کیږي.
دا سیاسي یو میدان جوړ شوی دی. دغه اریو کس چې خپل سیاست کوي مونږ چې دی مونږ بار ټایم دغه وایي مونږ چې لاړ شو مونږ ته وایي چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چوت شو اخرکار دا ولې کیږي زموږ خو یو بیسک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو مونږ دا قبرستان نه ملایږي. دا ولې سی ایم صاحب راغلی په فرسٹ جون باندې نو اغه چینه نو دا وې سکولونه جوړ شو پولونه جوړ شو خیال دا زمګه نیټ چینه دا ول نه پوره کیږي
د سواد اسایانو مخبري ستونزو پاړه د سیمې ایم پی ای او د ترقېتی کارونو مشر فضل حکیم وای چې مسله ورته حل کوي
له دوه خبره جنن خبره دا او ان شاء الله زب خپل انپوت استعمال کما دوه سیکشن پر لګیدل او خاغه مخ خل خو کی سکولو سم مسله زب ځان پوم کما خو ان شاء الله موږ د دوسر ولاړو دي کی څه خبر نه
د سواد احتجاج کوونکی اسایان وای چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو سیاسی مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي خو دوی ستونزه نه حل کیږي دوی دړک ور کړي کچره د بلدیاتي انتخاباته پوري د عیسایانو د مقبره مسله حل نکړه شو نو د سواد په سلګونو عیسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
په تورخم کې د خوګاخیل قومي اډې مشرانو او ټکسي ډرایورانو ویل چې پاک اغوان دوستي بس سرویس بحالې دو سره به د دوی په روزګار ډیر اثر پرې وزي او په زرګونه ډرایوران به له روزګار لاس ورکړي دوی وایي د تورخم سورلۍ به د جلال آباد او تورخم ترمنځ نیغ به نیغه په بسونو کې تګ راتګ کوي او د موټرو کار به ختم شي د پاک اغوان دوستي بس سرویس کمپنیانو مالکان وایي چې دا بسونه پخوا هم په دې لاره تلل او دا به د ترانسپورت په اډې هیڅ اغیز ونه کړي تفصیل فرحات چنواری راکوی
د پیښور او تورخم ترمنز ټکسی گاڑی چلون کی ډرایوران وای چې پاک افغان دوستي بس سرویس بحالولو سره به د دوی په کار اثر پریوزی او بیا به د افغانستان سورلی د جلال آباد نه نیغ په نیغه په دې بسونو کې پیښور ته ځي او د تورخم ترانسپورت اډه به ورسره وتړل شي په تورخم کومي ترانسپورت اډه کې یوې اندازې مطابق دا مهال څه باندې 15,000 موټرې د تورخم او پیښور ترمنځ سورلۍ وړي راوړي د خوګخیل قومي ترانسپورت اډې یو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ته وایي
زرونو تعداد کې به خلک راکې وته هغه وخت کې ویزه شرط نو دا موجوده حالاتو کې چې شوري شي نو اوس وخت کې ټول په مشکل سره 3,000 خلک راکې وزي او دغه 3,000 خلک اوس په بسونو کې زی نو بسونو کې دوی له سہولت په دې ورکړه چې هغه ځنه ډایرک پر راځي او خلک به ډایرک ځي نو دا بس چې شوري شي د سره یو زمونږ پاکستان سره ډرایوران نه بلکې د افغانستان سره ډرایوران هم بیروزګار کېږي بور سره حکومت لا به کار دی چې ول یو منصوبه شوري کې دلته خلکو نه رائے واخلي په هغه رائے مطابق دلته حالات وګورئ دلته څومره خلک بیروزګار کېږي
د پاک افغان دوستي بس سرویس منیجنګ ډایرکټر او مالک ناصر خان وایي چې دا بس سرویس تر 2014 بحالو او په هغه وخت کې هم د تورخم په ټکسی گاډو ساسر نه وکړای نو په کار د په بحاله کې څوک خند و نه ګرځي
نو تنگ نظری به نه په کار هم داسې دا چې زمنګ د بسونو کم سوارلی یا مونږ یو سوس کم ادی وی سي اختیار مالکان زمنګ افسران دي او یا زمنګ د کلی دی وطن مشران او سپینګری ملکان دي هغه سي پاره طریقې ان شاء الله مونږ به قوم رضا کو که زمنګ د خیبر ایجنسی مرګری دي که زمنګ افغانستان کې دوستان دي که زمنګ په پیښور کې دي ټول به ان شاء الله مونږ رضا کو
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی خوګخیل قوم ځنې مشرانو سره د پاک افغان دوستي بس سرویس د بیا بحالې په لړ کې یو جرګه کړې او دا غوې اندېښنې خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړې د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د جنوري په 2 نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې پاک افغان دوستي بس سرویس به د فبروري په میاشت کې بحال شي او د لپاره ټول انتظامات برابر کړي دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال وتړل شو چې کله په تورخم دروازه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هلته د باب پاکستان په نوم دروازې د تعمیر په سر شخړه راپور پاک افغان دوستی بس سرویس په داسې حال کې بحالی گی چې تیر کال نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت وی ډلې د اسلام آباد د سفر په محل پاکستانی حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې دا بس سرویس دې بحال شي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال علی سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لږمنې سرسام بزرته یو سندره دراورو بیا ساسې په خدمت کې حاضرېږم
پتر لے لے تا جوڑو اور دل گزان سر دیوے سائل صد سن جوڑ کے لے ونے وے تات بھی سبا دے دندل تکے ماتھ رخ تبور گڑن کاڑی ہوں پچھنی میں ہم مال دعا پاڑی ہوں پچھنی میں ہم مال دعا پاڑی ہوں شگیلل مزمک د سرحال دے تے ساتھ کل میں مسکے پکی ولال دے تب سنشے پکی خوف نازک یارا سائل د شور سول وطن کال کال دے تا جوڑ پس پرلی نظر ور بکاتا پرش پتے دشتو کی ورکاریوں وجنی میں ہم مال دعا پاریوں وجنی میں ہم مال دعا
مشال اړتیا تاسو غواګي په پاکستان کې په ډیرو سو کې ترهګر ابریدونو کې زیاتواله راغلي چې پکې د روان کال په اولنې میاشت کې د باجاوړ او شمالي ولسان نه علاوه په پیښور کې د هدفي ابریدونو تر سره شول. دا راز په اسلام آباد او لاهور کې هم په پولیسو چاودنې او وسلوال ابریدونو شوې دي. په دې کې د زیاتره ابریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا چې پاکستان کې د ترهګرۍ ابریدونو د زیاتوالي تر شا څه وجوهات دي او د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره ولې مرسته نشي کولی. زموږ همکار منور شاه په خپل راپور کې په دې اړه له سړونکو سره خبرې کړې دي.
د دفاعي چارو سړونکو وايي په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو سره پاکستان کې خلکو داسې فکر کاوه چې افغان طالبان به په پاکستان کې پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې کردار ولوبوي، خو د دې برعکس پاکستان کې ترهګر بریدونه لا نور زیات شول. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وايي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه 50% زیات شوي او دا ځکه چې د افغان طالبانو په منځګړتوب له اسلام آباد سره د روغې جوړې په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو په ترڅ کې زیاته فائده ترلاسه کول غواړي.
کم د مذاکرات و عمل شروع شو دغه وخت کې د افغان چې کم چې ټی پی ری دا وی دا ویل چې موږ یو فشار راوړو نو دا وی د وژنه په زمونږ پوزیشن مضبوطی دا یو عام طریقه کار دی. دویم خبره دا ده چې د دوی کم ځان دی غړي دی هغه به موږ مشغول ساتو چې دا وی صرف سولې په پام نه بلکې وی جګړې ته یا ترګرۍ ته هم پام نه.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد سکال د جنوري په 28 په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل ل تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې یې ځکه پرمختګ و نشه چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې غوښتنه کوي چې طالبان دې ورته تسلیم شي، خو په تحریک طالبان پاکستان کې ځنې مهم کمانډران دې ته تیار نه دي او هڅه کوي چې مذاکرات ناکام کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم واضحه تګلاره نه لري چې هلته فعال وسلوالې ډلې ختم کړي، نو ځکه موجوده وخت کې د هغوی لپاره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخنیوي ممکن نه ښکاري.
ظاهره خبره ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره دغه هیواد کې پاکستانی طالبان ډېر د ازادۍ احساس کوي او خپلو کاروایانو ته یې ښه توجه ورکړې ده او دا مهال د طالبانو د حکومت لپاره د دوی کنټرولول ډیر ګران دي. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د طریق طالبان پاکستان په اړه واضح تګلاره نه جوړ کړي، نو پاکستان کې به د ټی ټی پی بریدونه دوام لري.
دا راز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروعیت او قوت ترلاسه کړي نو بیا به د قطر د لوزنامې تر مخه په افغانستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی لازمی کوي.
دا افغانستان حکومت باندې زیاته منحصره ده ځکه چې هلته که د هغوی حکومت مضبوط شو هغه به خلکو حکومت هم ګاڼه او بل طرف ته تسلیم هم کو، نو بیا د هغوی چې کومې ذمهوارۍ نه دي چې کومه نړۍ سره یا نورو ملکونو سره هغوی دا زلوس کړی دی چې د هغوی خاوره به د بل چا خلاف نه استعمالیږي، نو بیا ضروري خبره چې داسې ګوندونو دپاره به د افغانستان کې وسیدل یا پاتې کېدل یا دا غزینه داسې بریدونه لګول دا به ناممکن شي.
د افغان طالبانو په منځګړتوب تیر کال شروع شو خبرو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د 2020 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اوربند شوی و. دا اوربند د دسمبر په 9 ختم شو. د دسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اوربند ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اوربند پر مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په سوات کې د ماحولیاتو او ترانسپورت محکمې د آلودګۍ ختمولو لړکې په خلکو کې پوهاوی لپاره لاریون کړي. چارواکي وایي لګاړو زهریله موادو له وجې ماحول او د خلکو صحت ته زیان رسیږي. د دوی په خبره د هغو کسانو خلاف به کاروایي کوي چې قانون مطابق ګاډي سم نه ساتي. بلخوا د سوات ټرافیک پولیس وایي د پوهاوی کمپاین کې برخه او د ګاډو چلوونکو ته په دې لړکې ګټور معلومات هم ورکوي. نور تفصیل لسواتا نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د ماحولیاتو محکمې چې ورسره ځایي مشران د سکول ماشومان او پولیس هم شامل ول د شور او لوګي کونکو گاډو په اړه د پوهه راوستو وخت تر الله چوک سیدو شریف نه منګوره مکان باغ پرېس کلب پوری وکړو. د ملکن ډیویژن ماحولیاتو محکمې مشر امتیاز خان په دغه مقام مشهد ډول چې دا ټوله هفته به په خیبر پښتونخوا کې د ماحول پاک ساتلو په اړه پوهه راوستو لپاره منځل کیږي.
مونږ په دې خلکو کې د دې پولوشن چې کم نیگیټیو امپیکټ کم چې دی گاډو نه د سلنسر په ذریعہ باندې کم گیسز خارجي کم بلیک هایډرو کاربن د ڈیزل وہیکل نه خارجي کی دا غي خلکو ته اویرنس ورکو چونکه خلکو ته دا غي پته نشته چې د دې نیگیټیو امپیکټس په انوایرنمنت باندې سدي په خلکو باندې سدي.
د سوات ټریفیک پولیس او ترانسپورت محکمې تر مخه دا وخت په سوات کې زیات شور رکشې او نان کسټم پیټ گاډي کوي. پولیس وایي چې دوی د ماحولیاتو محکمې سره هر قسمه مرسته کوي. حکومت گاډي چې ماحول خرابوي ټریفیک پولیس د هغوی په ضد باقاعده قانوني کاروي هم کوي. واقعي شامل د ضلع سوات ټریفیک پولیس مشر زریاب ګل وایي چې د جنوري په میاشت کې په زرګونو گاډي د شور او د لوګي په مت کې جرمانه کړي دي.
په دې کې تقریبا موږ سو چې ټوټل جرمانه ګوري په دې رشکو متعلق دي نو موږ د 10 لاکھ روپے جرمانہ پہ راگی کڑے پرشکو کے اور موٹر سائیکلوں کے پدے نور کمٹے کے آسیز ہوں ٹوٹل جرمانہ چکم دن سکتا تقریباً 101 کروڑ روپے دے جی.
وقت کے شامل دا سیول ڈیپنس تنظیم مشر پہ ظلامیت خاروائی چودوی ہم دا پوہ راوستو پہ دا مہم کی خپل کردار ادا کبھی زکر چی دا بادے زیادے دو سرا گاڑی زیاد شوی چی ور سرا شور او لگے ہم زیاد شوی دے
چونکہ تاستا پیس سنگی چی آبادی سیوا کی سر گاڑی سیوا کی دا گاڑ سر شور سیوا کی گو لگیم سیوا کی اور دا اویرنس پاوالو چی رخل اخپل گاڑ خیر ساتی گاڑ شور نگے گاڑ
شامل سوات رکشا یونین مشر جانزیب پدغ مقول چودوی منی سوات کے پزرگل پخوانے رکشے چلے گی. حکومت دے پدغ اڑخ پل کردار ترسر کری
لگی گئی منگا وزیر اعلیٰ تو آئے وزیر اعلیٰ صاحب تھا دا غریبانان خلق دے ددی زما په خیال چې دا اویا اتیا او کال نه درش کی چلے بوډاګان بګیری مونږ وای دا زړی رشکی ته والا نه رشکی ول ورګ لګی به ختم شي.
د ضلع انتظامی مطابق سواد کې دا وخت تر 15,000 رضیات رکشه او 2,500 رضیات نان کسٹم پیټ گاڑی چلیږي. په دغه کې زیاتره رکشه لګی او شور زیات کوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار مرکزی ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر یا این سی او سی له پرون څخه په کور په کور د واکسین لګولو مهم پیل کړی دی. دا کمپاین په دوه اونۍ دوام لري. په دې مهم کې وه لومړی د کورونا وایرس دوه واکسین او بیا به بوسټر لګوي. د این سی او سی له شمیرو سره سم تر ننه پورې په ټول ملک کې 8.25 کروڑ نه زیات کسان په بشپړ ډول واکسین شوي دي. د پاکستان ټول آبادی شاوخوا 22 کروڑ ده. نور تفصیل شاهنواز ترکزی راکوي.
د فروری په اولنې نیټه د منصوبو وفاقي وزیر اسد عمر په یو خبري کانفرنس کې ویلي پروان مهم کې به 3.5 کروڑ ویکسین لګوي، ځکه د کرونا وایرس 15مه چپه په ملک کې روانه ده. نو غواړي د کرونا مخنیوي وشي
اور 10 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جو کم سے کم
دی وای 10 کروڑ خلک داسې چې لګ تر لګ یو یو ویکسین خو لګولې دا ټول چې یو ځای شي نو 13 کروڑ ویکسین لګول شوی دی. د شپږ کو نه زیات خلکو خو بوستر ډوز هم لګولې دي. اوس هم ډیر زیات خلک داسې شته چې هغوی دا ویکسینیشن د اوسه پورې نه دی کړی. بوستر ڈوز مانا هغه ټیکه یا ویکسین دی چې د کرونا د اولنۍ دوه ویکسینونو ورستو لګول کیږي. پاکستان کې د ساينوویک او ساينوفارم نه علاوه د فایزر ویکسین لګول کیږي او حکومت خاریانو ته ویډیا لګوي. په خبري کانفرنس کې اسد عمر زیاته کړي دوی په ټول ملک کې د فروری د دویمې نه دغه مهم شروع کوي چې دغه کار د لپاره 5500 ټیمونه جوړ شوي او دغه ټیمونه به کورونو ته ورځي. اسد عمر دا هم ویلي د دوی د ویکسینونو لګولو هدف 3.5 کروڑ دی. دا یو لوی هدف دی. خو د ده پوینه چې دوی بیا هم خپل ټیمونو ته باقاعده تربیت ورکړي او بل دا چې دوی به ویکسین هم ورته پوره کوي. په دې اعلان چې اوس په کور کور ته د صحت د محکمې ټیمونه ورځي ویکسین به لګوي، نو هغه خلک او په خاصه توګه ځوانان چې وای د ناوزګارتیا د وجې دوی هسپتال ته نشي ورتلی چې ویکسین وکړي اوس به ورته اسانه شي. د پیښور پوهنتون یو هغه زده کوونکی چې د باجوړ اوسیدونکی دی او شفقت الله نومیږي مشاد ریډیو ته د فروری په دویمه وویل نه یوازې دی پخپله بلکې د کورنۍ غړي به هم په اسانه ویکسین ولګوي.
زمونږ باجوړ کې هم دغه شانتی ده چې ډېر زیات خلک دی داسې چې هغه څه مزوره وي څه ماشومان وي څوک چاته یو مسله وي چاته بل مسله وي، نو دا ډېر زیات ښه طریقه کار دی چې هغوی ډور ټو ډور ګرځي او خلک ویکسینیټ کوي. موږ خپله باندې ویکسین کړی دی خو زیاتره داسې کسان دي په فیملی کې دي چې هغوی د هسپتال د تلو قوت نه لري، نو دا د حکومت یو ښه سټیپ دی او دا موږ اپریشیټ کوو.
تر دې وړاندې به دوه ویکسین لګول کېدي، ساينوویک او ساينوفارم. د اولنی ویکسین او د دویم ویکسین ترمنځ به 28 ورځې وقفه وه. ولی اوس دریم بوستر ډوز یا دریم ویکسین لګول هم شروع شوی. دریم ویکسین ولی ضروری دی؟ د وزیر اعظم د صحت لپاره سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان هم په دغه کانفرنس کې موجود و او میډیا ته د بوستر ډوز لګولو د وینا په وخت د دې فائده هم بیان کړی ده.
فائده هوگا اور آپ کی جو قوت مدافعت ہے
دی وای د دې فائده به وي. او تاسو چې کوم قوت مدافعت دی هغه به زیاتېږي که تاسو دوه ویکسینونه لګولی دي او شپږ میاشتې ورپسې تیرې شوي، نو په قوت مدافعت کې لږه شان کمی راځي. نو د قوت مدافعت د دوباره راپاڅولو لپاره دا اضافي ویکسین ضرور ولګوئ. دا ویکسینو د لګولو لپاره مقرر ادارې نېشنل کمانډ آپریشن سینټر په خپل ټویټر لیکلي د فروری په اوله نیټه 2,45,000 ویکسین لګولې دي. دوی زیاته کړې ده د فروری په دویمه د دوی رپورټ ښایي په 3,43 ساعتونو کې یو کم 13 تنان د کرونا نه مړه شوي. 6,049 کیسونه رپورټ شوي ولی 1,500 یو کم 6 تنان په خراب حالت کې په روغتونونو کې داخل هم دي. شانواز ترکزه، مشال ریڈیو، پیښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي. د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ یې لږمنې رسم به درته یو بل سندره دراورو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.
درڅ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
دا افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د نیالګو د کینولو کمپاین په رسمي توګه پرانستل شو. د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په ننګرهار کې څه باندې 5 میلیونه میوه لرونکي غیر میوه لرونکي او نور بوټي تولید شوي چې په جلال آباد اخار سربیره په ټولو ولسوالیو کې کینول شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نیالګیو د کینولو د پرانستې په دې مراسمو کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مرستیال قاری فضل رحمان صادق وویل د کرنې ریاست اړوند کوریو کې چې کوم بوټي تولید شوي دولتي ادارو ته به په وړیا او عام وګړو ته به په کم قیمت ورکول کیږي.
د زراعت ریاست چې موږ درې قوریې لرو په دې کې تقریبا موږ 1,00,000 او 1,40,000 بوټي تولید کړي چې په دې کې مسمر او غیر مسمر او زینتي بوټي دي. واړو سه هیوادوالو ته د دغه نوموړي بوټونه په کم قیمت باندې بوټي ارزه کړي.
د نیالګیو کې نولو د کمپاین په دې مراسمو کې د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی د مدرسو او ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیالګیو په کې نولو او ساتلو کې پوره ونډه واخلي.
د خپل مدارسو استادان د مکاتب استادان او شاگردان دوی ټول ته دا پیغام دی چې د وطن په دی آبادولو کې کومک وکړي. مکاتب څومره شاگردان دي چې هغه تقریبا د چکم 3,00,000 شاگردان دي، هغوی نه مې دا خواسته او دا پیغام دی هغوی ته چې په خپل هر یو کس باید چې کوم دی یو نیالګی د ونیول کړي.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار طبیعي ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل شوي او قاچاق شوي. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې رئیس انجینر فیروز محمدزی په خپلو خبرو کې وویل تر هغې چې د ځنګلونو د وهلو مخه ونینیول شي او نور نیالګي کېننول شي چاپیریال به ورځ تر بلې ککړېږي.
موږ تاسې هغه هیواد یو چې د نورو هیوادونو نه متضرر کېږو، لکه د چین او نورو چې په امریکې لرې د هغې لوګي زموږ فضا تخریبوي. موږ څنګه کولی شو چې دغه تخریب مخنیوی وکړو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې موږ خپل ځنګلونه بېرته احیا کړو. یوازینۍ لاره دا ده چې هر یو کس حداقل یو نیالګی باید کېنوي تر څو خپله فضا یو خسر سبزه شي او بل د دغه آلودګۍ څخه مخنیوی وکړي.
خو د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په هغو ولسوالیو کې چې طبیعي ځنګلونه پکې شته د وهلو او قاچاق کولو مخه یې نیول شوې ده.
مشال لوی ته تاسو غواګې په خوست کې د شیخ زاید پوهنتون خزینه زده کوونکي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخه ونه نیول شي. د تېر یکشنبې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست او وزیر په یو ویډیوي پیغام کې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نیټې اعلان کړې، خو په څرګنده پوهنتونونو ته د نجونو د تګ یا نه تګ په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نه شي. خزینه محصلان د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضح توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د یکشنبې په ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل سپوږمۍ مشال راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي د اناسو زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د اوناس زده کړیالان د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوقو پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ اووه میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هېواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
چې کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بې حده زیاته خوشحاله شوم او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
له دې وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي ټول محصل نجونې باید تور لباس چې ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوي د نجونو د ټولګي استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دینداره وي.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال لوی ته تاسو خوږی. پاکستان له ترکمنستان د قدرتي ګاز تر لاسه کولو لپاره په 1995 کال کې یو لوزنامه لاسلیک کړی و. دا د ګاز پایپ لاین غځولو پروژه وه. دا پایپ لاین د افغانستان د لارې پاکستان ته لیږدول کېدو، خو په هغه وخت کې د طالبانو واکمنېدو وروسته دا پروژه وځنډیده. دا پروژه په ټاپي نامه هم پیژندل کېږي او لومړی مالی لګښت یې $10 و، خو په هان وای په موجوده حالاتو کې د دې پروژې مالی لګښت له $100 زیات شوی دی. په تیر کال اګست میاشت کې طالبان بیا واکمن شول او دوی وای ډېر زر به په دې پروژه کار پیل شي، خو د پوهانو په خبره په ټاپي منصوبه کې د شریکو هیوادونو اقتصادي حالت د دې وړ نه دی چې په دې منصوبه سرمایه کاری وکړي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبې بنیادی مقصد د پاکستان، هند او افغانستان د توانایي په برخه کې ضرورتونه پوره کول وو. د منځنۍ اسیايي هیواد ترکمنستان نه د افغانستان د لارې پاکستان او بیا هند ته د قدرتي ګیس د رسد د دې منصوبې لومړی لوزنامه د 1995 کال د مارچ په 15 د پاکستان او ترکمنستان ترمنځ لاسلیک شوې وه. د خوشاله سوارب ډالرو د دې پروژې له مخه به هر کال د ترکمنستان نه 3.3 اربا کیوبک میټره قدرتي ګیس افغانستان، پاکستان او هند ته ورکول کیږي. په دې کې به 15 اربا کیوبک میټره د افغانستان او 14 اربا کیوبک میټره د پاکستان او هند برخه وي. ټاکل شوی و چې دا نلیکا یا پایپ لاین به په 2019 کال کې فعال شي. د پېښور په انجینرینګ پوهنتون کې د توانایي په اړه د مطالعاتو مرکز کې استاد ډاکټر تنویر احمد خان وایي چې د نور هر وخت په پرتله دا مهال د توانایي په برخه کې د ټاپي پروژه د پاکستان سخت ضرورت دی. د فروری په نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر تنویر احمد خان د ټاپي ګیس پایپ لاین د پروژې پر مخ کې د مهمو خوندانو ذکر وکړو او زیاته یې کړه.
دا یو ریجنل پروژه دی، دا یو ملک پروژه نه دی، لکه چې تاسو په ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او بلکې هندستان هم په سر کې یو ډېر لوی ایشو دار روانه ده. د طالبانو د حکومت په حق کې کوم دی هیڅ قسمه ډیسیژن میکینګ نشته. دا حکومت په څو تسلیمې کنه نو که سبا د طالبان یو فیصله هم کوي
افغان ٹیلی ویژن آریانا نیوز پخپل راپور کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله لیکلی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې یو پلاوی په اشکاباد کې د ترکمن مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر راشد مرادیوف سره په خبرو کې په سمدستي توګه د ټاپي پروژې د شروع کولو په اړه خبرې کړي. د فروری په 19 نیټه مشال ریډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی وویل چې د دې پروژې پر مخ کې هیڅ ستونزه نشته.
د افغانستان حکومت د ټاپي پروژې د عملي کېدلو لپاره ټول آمادګي لري. پروژې کې ټول شریک هیوادونه هم د دې مهمې او ارزښتناکې پروژې د عملي کارونو د شروع کېدلو لپاره چمتووالی لري. اخیرو ناستو کې د ترکمنستان او پاکستان هیواد د چارواکو سره په دې اړه زموږ تفصیلي خبرې شوې. تخنیکي ټیمونه هم ناستې کړي. افغانستان خپل له طرفه خپل مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره چمتو دی او د ځمکو د استملاک په اړه هم کار روان دی او ډېر کار شوی. فلحال د ټاپي پروژې د عملي کېدو په لاره کې کومه خاصه ستونزه نه لیدل کېږي. دا پروژه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ډېر ارزښت لري او موږ هیله لرو چې د روان لمریز کال د پسرلي نه په دې باندې کار شروع شي.
د تیر کال د اګست 15 نه په واک کې د راتګ نه پس طالبان حکومت د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. تر دا مهال هیڅ کوم هیواد د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دی منلی او په اربونو ډالرۍ کنګل شوي دي. د راپورونو له مخه پاکستاني چارواکي دا مهال د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو لپاره د IMF، سعودي عرب، چین او نورو هیوادونو نه د نورو قرضو اخیستو لپاره ملاقاتونه پلانوي او د ترکمنستان اقتصادي حالت هم دومره ښه نه دی چې په دې پروژه سرمایه کاری وکړي. د ټاپي ګیس نلیکي په پروژه نظر لرونکي د مشال ریډیو د ترکمن څانګې مشر فاروخ یوسف وویل چې د دې پروژې هیڅ مستقبل نشته او دا یوه مړه پروژه ده.
دا پروژه ژوندۍ نه بلکې زیاته مړه ښکاري، ځکه چې له ترکمنستان سره پیسې نشته. چارواکي خو وایي چې ترکمن خواته د ټاپي پروژې کار مکمل کړي، خو دا مشکوک خبره ده، ځکه تر دا مهاله ترکمن حکومت دا نه دی په ډاګه کړي چې دوی څه جوړ کړي. د تیر کال تر وروستیو ورځو پورې خو داسې هیڅ نښه نه دی ښکاره شوې چې حتی ترکمن خواته هم پر دې پروژه کار مکمل شوی وي. نو نور پروژه به څنګه روانېږي؟
let alone the rest of the project.
The ټاپي ګیس نلیکي د پروژې د موجوده وضعیت معلومولو لپاره مو د پاکستان د توانایي مرکزی وزیر حماد اظهر او د توانایي د وزارت وفاقي سیکرټري آصف حیدر شاه سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
د پاکستان کرکټ سپر لیگ د بوم پړاو سیالي دوام لري. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دیش لوبې بکیږي. د فروری تر ومه به لومړی 19 لوبې په کراچۍ او د فروری له 10 به وروستۍ 19 لوبې په لاهور کې کیږي چې پایلوبه وي د فروری پر 28 وي. پخوانی کرکټران دا سیالي ډېری ګټورې بولي چې نور تفصیل د اسرار العالم مومن په دې رپورت کې اورو.
په کراچۍ کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیګ کې د فبروري دوهمې پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومبي نمبر وه. د لوبډلې تر دې دمه خپل څلور واړه میچونه ګټلي دي. ملتان سلطانز چې پروسږ کال یې هم د شپږم پیچلو فاینل میچ ګټلی وو، د دې کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسېدونکی دی، په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نګار سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو لوبډله خو بیخي له سره میچ نه بیلي وجه صدا، نو نوموړي وویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي پوهاوی د دوی د بریا راز دی.
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینځ کې تعلق ډیر ښه دی، او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلی او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو. نو کېدی شي چې همدغې وجه نه پکې الله پاک برکت اچولی وي.
د خبر پختونخوا د بنو سیمې خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبیږي، تر دې دمه یې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 9 وکټې اخیستې او 4 وارې د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی. په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر، د انګلینډ ډیوډ ویلی، د ویسټ انډیز جانسن چارلس او ځینې نور بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان سپر لیګ کې د دوهمې فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په دوهم نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی. شاداب د فبروري په لومړۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ، خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په 6 رنځونو یې میچ بایلو. په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر الراؤنډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینډ الکس هیلز په ګډون اووه بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان کرکټ سپر لیګ کې تر دوهمې فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر دریم نمبر وه. دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی، په دریو میچونو کې یې یو میچ ګټلی دی. په دې لوبډله کې د بینډیکیټ او جیمز فلکنر په ګډون لس بهرني لوبغاړي هم شامل دي. همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی، په پوائنټس ټیبل په څلورم نمبر ده. تر د فبروري لومبۍ پورې د لوبډلې په کړو دو میچونو کې یو ګټلی او یو بیللی دی. په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراؤنډر راشد خان په ګډون اووه بهرني لوبغاړي هم دي. دغه راز په پنځم نمبر د پېښور زلمي لوبډله ده چې تر دې دمه یې په دو میچونو کې یو میچ ګټلی دی. دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی، پکې د افغانستان د حضرت الله عزازی په ګډون اته بهرني لوبغاړي هم دي. د پاکستان سپر لیگ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده. دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی، تر دې دمه یې خپل ټول درې واړه میچونه بایللي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون 9 بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان کرکټ سپر لیگ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي، چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن روی، الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په دوهمه فبروري مشال ډیو ته وویل، په داسې حال کې چې پروسږ کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه له لوبې کولو انکار وکړ، نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی. اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په 28 جنوري شروع شوی او فائنل لوبه به یې په 28 فبروري وي، پکې 24 لوریزه میچونه کیږي. د کورونا وبا له امله یوازې 25% نندارچیانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوې.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز، لنډې صفې 2011 15 اوه سوه شپېته، دیار لزرا پنځه سو اتیا او ولزرا تسو اتیا کلو هرڅه.